اقتصادی کشور هاست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې دغه پروګرام تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبری برخه هم لري. دغه ساعت د خبری برخې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ چې دغه پریکړه لیک هم تصویب شو. د راپورونو د برخه وروسته راځي خو پایل د سات په خبرونو کوو. طالبانو د چهارشنبه په ورځ 9 تنه د دوو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې 15 تنه یې د کندهار په لوبغالي کې د عام خلکو مخ ته په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې دغه راز ویلي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی په ټکو د زنا، لواطات او غلا په جرم 9 درې وهل شوی او له 2 تر 4 کلونو په بند محکوم شوی دی. بل ورته پرون 2 نارینه او 2 ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې د زنا په تور په درو وهل شوی دی. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې کابل ونیو، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام بازار کې دا ډول سزاوې ورکړې چې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره دا سزاوې مخامخ شوې، خو طالبانو یې بیاننګ کړې او د شریعت تطبیق بللی دی. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حملې د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ویان امام الدین احمدي خبرې راخستې دي چې وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ رایډر 24 سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 168 ته زیاتې شوې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدې. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند یوه الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 حق العبور ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي که د دوی په وړاندې څومره زور زیاتی وشي، دوی به سبا له خپلې جرګې تیر نشي. ښاغلی پښتون تیره شپه ناوخته خپلو پلویانو ته څرګندونې کړې او له هغوی غوښتي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي.
زه منم د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نوي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ، یو 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 چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته.
بلورته د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهره چانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیایي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څانګې ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې روغتون ته د خیبر درې له ریګیلل مې 15 کسان ورلېږدول شوي دي چې 3 تنه یې مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روانه اونۍ د پاکستان مرکزي حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلل سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای 100 ځله بریدونه کړي او د هغوی خیمې سوځولې دي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسوندار په سیمه کې د سلګونه بې پیلوټ الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل د اوکراینی ځواکونو اوکتیابریسکي سیمې ته څیرمه د شهید په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بې پیلوټ الوتکې ساتل شوي. په روسي رسنیو کې تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند سریلانکا او جنوبي افریقا سکاټلند ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو دغه راز په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. ښاغلی بنټ هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان په تړاو د دې پریکړه لیک تصویب کړ، او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وړاندې شوې پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلوېښتو ډیرو غړیو تصویب کړ، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوې ده. دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړې، او په دې برخه کې پر معافیت خفګان څرګند کړی دی. په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې له نړیوالو بشري حقونو کومې سرغړونې کېږي، د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ځواب نه ورکول کېږي، خو له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزې او څو اړخیزې کړنلارې جوړې کړي، او سرغړونکي د عدالت میستر راکشي. په پریکړه لیک کې د اعدامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې، او ټینګار شوې چې د سنګسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي. طالبان بیا وایي چې دوی دا سزاوي د شرعي احکامو له مخې تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په ایکس پاڼه کې خپور کړی دی ویلي دي چې اروپایي ټولنې او اته څلوېښت نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی، او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو. دی وایي په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقونو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي، چې د فبروري او مارچ، جون، جولای او همدارس د راتلونکي کال د اکتوبر، سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي. موږ هیله من یو چې د پریکړه لیک د حساب ورکونې او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي، او همدارس د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړي. شاغلی اندیشه زیاته کړه چې دې پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت تقویه کړ. طالبانو افغانستان ته د شاغلی بنټ پر سفر بندیز لګولی، او وایي چې د هغه راپورونه یو اړخیزه دي. په خپله بنټ په ایکسپانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه دا پریکړه لیک تصویب کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماښام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تود بحث وشو. د اپوزیسیون ترڅنګ د حکومتي چارواکو هم ویناوې درلودې، او د جرګې په وړاندې دغه تاوتریخوالی غندلی. تفصیل په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه، او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نصر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي، او د هغه نه دی معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دی ډزې وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را غوښتل شي چې دا غره پختونه وکړل شي د دې هاوس ته بخې چې دا آرډر ستاسو چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتل کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورتل شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستاسو ټول نه دا پیل کوم چې په دغه جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده، ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ دا تشدد وشو چې په سیمه کې امن، خوشحالي او پرمختګ غواړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروستو صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هرڅه د وفاقي حکومت په امر شوې دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې نن شوې دي نو ځکه نن اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شو، انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به هم دلته کې راغواړو، چیف سیکرټری به هم راغواړو، چې دلته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو څه پابندي نشته او کار شو دي. خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه، دا جرګه د هرې پالټۍ وه. په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل لغو که دوه سوه الیشن کولی د سټیټ خلاف یا څه د هغې نه بعد که اکشن اخیستی کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي. او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی د کندهار په یو شمیر ولسوالیو له هغې ډلې په تخت پل کې د ملاریا پیښې ثبت شوې دي. هلته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو هم د پر دغو پیښو خواشینی او اندېښنه ښودلې. تفصیل به له عبدې سپوږمۍ نه واورو.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغي د کندهار په تخت پل کې لس کلي اغیزمن کړي دي. دغه ادارې د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یاد ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د دغې ناروغۍ 3 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو دا شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکی نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا زما دا لوک مور دا اوس کې دا غمر زور ته راغلی او اخته شوی و. نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نسته. نه نو سب دا یو د غمایش مثال دی، دا خو خاص دا غوای کندهار کې نو څه په یو دا شم خو زیات تقریبا دا سی او تا دی مخ کې بستا په جمع راځي اخته و.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي راډیو ته وویل:
په تختکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډېر زیاته شوې ده، ډېر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې. په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده، ولسوالۍ خلک ډېر غریبان هم دي.
دی وایي که څه هم د عامې روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایي ټیم کلیو ته استولی، خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د ښځینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مریضۍ د اخته کیدلو لازمي هدایت چې موږ څه باید په نظر کې ونیسو، په هغو خونو او ټاکوي کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو، او کړکۍ ته به یې جالې وي، د هغه سره په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو، د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ساحه چې موږ تثبتیږو چې د مچیو په دوا باندې ووهل سي، او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او ډمو څخه باید ځان لرې کړو، او ولاړې اوبه او ډمونه باید پرې نږدو. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا د حشرې یا د غوماش په وسیله انسان بدل ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماشې ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو ډمو په دغو ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخلیږي او ډم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علائم دي چې د یو انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تبر او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کیدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته، پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خپرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسېدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 6300 کسانو ته رسیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم ورزو منځنی ختیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شوه، د اسرائیل لوري پر ایران د احتمالي برید مسأله وڅېړله. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 2مه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل، اسرائیل د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، خو اونۍ تیره شوې دا برید لا هم نه دی شوی. ایران وروسته تر دې پر اسرائیلو باندې دغه بېساری پراخ برید وکړ چې په دې وروستیو کې اسرائیل په لبنان کې، په تیره بیا د لبنان په جنوبي برخه کې پر حزب الله د بریدونو کړۍ تیزه کړې ده، او دغه راز د حزب الله مشر حسن نصرالله وژلی دی. دا چې بایدن او نتنیاهو په پرونۍ مکالمه کې څه سره ویلي دي، تفصیل به له احمد شیبره واورو. او ورپسې بیا ازادۍ راډیو مجله هم مه هېروئ چې همدا احمد شیبر درته چمتو کړي.
د سپین مڼې ویاندې کارن ژان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټورې او ښکاره خبرې وکړې. دا غلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامله وه. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 10 دقیقې وه. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او په لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده، کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمېري، خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څانګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په 2مه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله د وژلو د غچ اخیستو په خاطر د اسرائیل په لور په لسګونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یوه ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خپور کړ، ویلي دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی، دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نښه کړي. له اسرائیل څخه متحد ایالاتونه او متحدان دا غشتن هم کوي چې په غزه او لبنان کې اور بند وکړي، خو اسرائیل وای چې تر هغه به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندې شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څرنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړه کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړي د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندرخاړي آسیا مهرابي سره شخېدلی یم. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیستی چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زه به همدا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
او په دې خپرونه کې مو په نورستان کې یو باغ ته ورولو.
د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېد. زار شاه په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې شکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګا وه.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړي دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راوویستې، یوه ډله یې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوان د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له نن څخه باندې شپږ کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړې محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼۍ د هنرمند شوکت عزیز ترانه ده. شوکت عزیز د دې ترانې پاړه وای.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکل وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغې نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپله جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپله کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي. ما کوشش هم کړې دي دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونو کې او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه. زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې استودیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
ښاغلی شوکت له 2006 کال راهیسې سندری وای، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویلی شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو دا خاورې او دا کام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وڼه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیله من وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره جم لالیا تبا دات چری وه د لشکر سر تبسه زبلنن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 مله خسو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د د جسد پر اسمه کې خاورو ته وسپرل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خدارۍ او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د ده نوم و چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک املا اے لتا سی دمر گی لمن گلمن یما چ حد نلری
گلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوبلی، هم خپل سندری بللی. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مزاحمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباده د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغونډ شوي وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه وي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازي شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره چیرته یې روان لکه د مستو وینو داره جار دې له ټپو ملنګه جار له کزاره والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې مټې کې خاوره د دلبر وطن نیولې مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره غرق و له چغو لکه نی وي له نیزاره څو بهاره رنګ و که رنګونه څو بهاره څه په اتڼ هسکه شوله تاو کې له اظهاره نه د تندکونو ماته نه ولا انکاره هسکه غاړه راغی د تا غاړې تله داره یمه یم ساقي زړه چاودن نه یې بر کېنوه دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه مست ازادي ناره کفن کې وې ساره ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره لنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړی کړی ازغن مزای تاو ترې توره ماره نه منم دا نه منمه دا د شرم سپاره کېږده دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب کېږده دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یوه مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایلې پښتون احساس چر نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې ګرانه او دا یو کړي و ما نه هیر و بغل د نش کتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډیر هغه خلک راټولې ګرانه مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوشانه دی خندري نادر میدان تا دشمن را دخ په خپلوان هم دی راغلی ګران دا آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتین
د منظور پښتین شاعري د ګیلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ دری سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. لې به خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
هنرمند داسې مهربي نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی؟ کمپوزر د چا دی او اغلی مهربي د خپل نوې سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی مهربي څرګندونې در سره شریکې کړم، د دوی د دې نوې سندرې یو برخه به سره واورو.
دی ټولو باندې څه وکړم
زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست بها بڅوک وټاکی زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پالن ختلی ماتن را ګوري ځکه هغه دوهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی
لاسی مهربی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی واورو چې دې سندره نوم څه دی
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی
دا شعر یې د چا دی
شیر د پروین ملال دی د شیر یعنی نظم دی د نظم نوم هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د هغه لومړی ښځې چې بند پرې راغلی ده پر هغې باندې یعنی د هغې د زړه خبرې دي د هغې درد دی د هغې هغه احساس دی یا هغه پټ احساس یې دی د هغې د پرسپکټیو یا د هغې د نظره دا ویل شوی دی په دې خاطر مې د سندرې د پاره په اصطلاح د هغه د بنې فریاد نوم خوښ کړی د بعضې دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتا اوږده وي تاسو په خپله بیا پکې بیتونه انتخاب کړی
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو خو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډېرې لنډې لنډې دي هغه تقریبا د درو شل ثانیو څخه بیا تر درې نیمو دقو پورې او یا یو څه زیاتې خو بعضې سندرې دي چې زموږ د حد بلې خوا پښتانه چې جوړوي هغه بیا بیخي ډېرې اوږدې نسبت اته دقیقې هغه خسته کوني یعنی هغه واقعا غمیږي پرې او چا باندې چې اوري خو زما سندرې په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو اوږده سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندره دغومره ده که تر دې ما ټکس یا شعر ډېر پکې کارولی وای ډېره اوږده راتلل بیا مې لوډۍ ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه مې ترې ایستلي دي
دغه بیتونه ستاسو له دې سندرې له دې ناسمه ایستلي دي دا مو د شاعري اغلی ملال په خوښه ایستلي دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلی ملال سره مزه پر غېدلې ما چې د غستون زده د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډېره وژديږي بیا غي ول هر رقم چې ستاسو خوښي او بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شعر یو څه کمی یا حتی بعضې زما یو بله سندره و د نعیمې غني شعر چې ما هغې ته وویل مل ماته یې دوه بیته نور هم جوړ کړه نو داسې هم کېږي چې سړی هغه چا څه خواهش وکړي چې شاعر رسه یا د شاعري څه چې هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصطلاح دا زما مسؤلیت دی او دغه حق هم یعنی لرم
یا کار یعنی اصلا جایز دی آسیجان جین سندرغاړي د جینو شیرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تر اوسه پورې دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړی ده هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستی او سندرې نوم لالونه ده نو حالت ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یوه ځای کې ما د ده شعر ښځینه کړی دی او هغه هم د ده په چې دی خدای دې وبخښي سندره د ده د مرګ وروسته راووته اول د ده لومړي تلین ته وه خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویله او اجازه مې واخیستله چې دغه یو تورې زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه سته نو دغه یو تغییر ما په دا یوه سندره کې راوستلی هم په دې خاطر چې د یوې ښځې د ږغ سه یا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زه نوې
روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعره
د شهیدو د کلونو فریادونه توچی جبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونا توچی جبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونا توچی جبا د پښتو وی زبا یما
کبیر تاسو دینی وسندری ته راوګرزم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله بله.
دا کمپوز چې کله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا تخنیکی پلوه شاید ځینو خلکو ته د خندا وړ وي چې هغوی په موسیقي پوهیږي، خو زه غواړم چې په خپله پوه سم، یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شعر ولید کنه؟ شعر هم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه پل سړی جوړی او بیا وروسته شعر ورته اخی. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي، او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب د یوې بلې سندرې په الهام یا د یو بل کمپوز په الهام. اکثره هنرمندان، یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې همداسې یو غزل جوړ که بلانم غزلونه یي، خو هغه شعرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دي. زما شعرونه چې زما د سندرو شعرونه چې دي، زما همیشه د شعر څخه الهام اخیستی دی، پوز می جوړ کړی دی، یعنی ما شعر خوښ کړی دی بیا مې پر شعر باندې کمپوز جوړ کړی دی. چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دي ویلي، او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې، تر هغه حده چې زه پیژنم. یو کس دغه کسانو سره پاچا صاحب دی، هارون پاچا صاحب.
د شعر په باره کې دا خبره مشهوره ده، تاسو الهام یاد کو کنه، چې شعر الهام وي. البته هر هنر یو ډول الهامي وي، په زور هنر نشي تخلیقېدی. د سندرې په برخه کې څرنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي، څرنګه وي؟ که یو څه توضیح کړئ لطفا.
کمپوز هم یعنی زه د خپلې تجربې سره، شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري، زه د خپلې تجربې سوایم. مام لکه مخکې چې وویل، زه د شعر څخه الهام اخلم. سوال دغه شعر چې ما واورېدی ومې لوستی، البته زما ډېر خوښ شولو. بیا ځکه دغه په وروستیو کې مثلا دغه موضوع هم ډېره توده ده په دغه وروستیو څو کلو کې، چې خلک ډېر په عامه دومه کوزده کوي یا دا یا هغه. نو یعنی دغه د یعنی د خاص که پر دې شعر باندې زه وژغېږم، دغه چې دا شعر چې ما ولوستی، مال دغه شعر باندې باید کار وسي. واضح خبر ده چې یو څه الهام درته راځي، لکه شاعران چې وایي چې شعر د احساس، د شعر پیل د احساس څخه دی، خو پای یې پر احساس نه ختمیږي. نو دا هم دغسې دی، سړی یو قالب ورته جوړوي، بیا دغه وروسته واضح خبره ده چې بے انتها ډېر کار غواړي.
آسجان تاسو وویل چې یو الهامي حالت وی کنه، لیکن دغه اوس چې تاسو څنګه وویل دا شعر مخښ سوی دی او تر ډیره سي زه څنګه اورم، تاسو د شعر موضوع خوښ سوی ده نه د شعر موسیقي؟ هم داسې ده،
دواړه مخښ سوی دي. خو خبره داسې ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني، یو حالت ویني، دغه حالت دغه حالت ته پاره سړی غواړي چې یو 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 هنر وپنځوي. بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري. هغسې خو مثلا مینهناک شعرونه هم بیخي بیخي ډېر دي چې زه نه پوهېږم، مینه لرم او دا کوم او هغه کوم دا کوم، دا خو ټوله تقریبا. مګم زما فکر همیشه چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چې هغه ډېره ډېره نه وي، یا ډېره داسې یو تابو موضوع وي چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي، یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصطلاح کار وکړي، موضوع مطرح کړي. نو شاته غورځي. او دغه شعر چې مولده داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډیر شاته غورځول کیږي او یادا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې فیصله خپل انرژي مصرف کړي.
ډیر مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوی سندره مو را سره شریک کړه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې لوی ځوان شاعر سره ژغېدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده. خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا پاونه لیدم شپه وم ډک د ستورو کلچکول وړانګې وړانګې کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدم. تور پیکی او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې مې جنت جنت ورپې وې. د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلما او راتلما. تاوانه لیدم شپه وم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدې زما د تور پوړنې په کښتیو کې د رڼا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه. د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجور ښایسته ښایسته تیاره کرله. تاوانه لیدم شپه وم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدمه. څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه. د ورېښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتېرېدمه. بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاوېدمه. تاوانه لیدم شپه وم رالوېدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم. د غرو څوکو کې غزل غزل شېبه وم غېږ په غېږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه. د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه. زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه. سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو البتمه البتمه. تاوانه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څکه مور وم. په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله. په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله. چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله. تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم. په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت تور بادسنګي ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپې په نوم د شعري ټولګه د ایران په کوم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپې په کتاب کې څرنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډېر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه ډېر د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي. یو سناڅام حماسي شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع له اړخه سوه د شکل له اړخه آزاد شعرونه دي. غزل دي څه دي؟
څو غزل دي یو څو نظمونه پکښې شته.
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره او کنه؟
پښتو
کتابونه هلته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کوي
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ دلاري راخلم مطالعه کوم
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي تاسو خود ورځ په کار باندې هم بوختي اسي څو وخت شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام دی او چې وسره یو الهام راغلی هماغه لحظه بس شعر لیکي شعر خاص وخت نه لري او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسو له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړئ
شعر ستوایم په دې کې چې دا او ریتونکو پاملرنې وړ وګرځي شعر عنوان دی وایي زره زره وسوما انگار شوم په اور زره زره وسوما انگار شوم په اور زره زره خاور شوم اری شوم په اور زره زره لچا څخه گلا وکړم او چاته پر یادونه لچا څخه گلا وکړم او چاته پر یادونه لژوند څخه بیزار کړم ورور زره زره وای صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري بدنام په الزام شو مختور زره زره وای تاسو سره عادت کړم مولا زره زره تاسو سره عادت کړم مولا زره زره نشي سره عادت کړم مای خور زره زره پماتو لاسونه جوړوم سلطانی پماتو څو لاسونه جوړوم سلطانی اڑنګشي وی دیوالو نمید کور زره زره اڑنګشي دیوالو نمید کور زره زره
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځتللو له ګواښ سره مخامخ ده دغه ودانۍ او باغ د کامبیش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی د سیمې خلک د دې باغ درغېدو هیله کوي تفصیل په دې راپور کې
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پښنو ونو پوخل شوو دنګ غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1923 لمریز کال یو بڼ ودانۍ اباده کړې وه د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو هلته به میلې او ښکار کولو
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دا کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي دا به قرارګاه وه نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو لکه غرچې به وشتلې نور د غره مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګموي فضا معطره کړي و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولي او زړه راخونکو غګونو یې د اوریدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانی او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستانی ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اګه انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کومو بڼ او ودانی په اته تجربه ځمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
ਜੀ ਕਰਾ
کینی سپ حسیرن پای مالا کرم عاشقی سپ حسیرن پای مالا.